اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. زه اسمت څاروانیم، دا خبرونه په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د ورستیو سیلونو له امله د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېشتنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن آزادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له 9 تر ننه په میدان ورده، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان ولایتونو کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې 50 تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلې، 455 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شاغلی رحیمی تر څرګندونو وروسته مو له پروان څخه راپور ترلاسه کړ چې د دغه ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشیل ځانګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. شاغلی دوراني په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسلو په اړه شخېدلې دي. د شاعر حسیب الله احراری او ژورنالیست عبید الله بیدار کورنۍ یو تایید کړی چې دوی د طالبانو د حکومت له توقیفه خوشی شوی دي. لیکوال او شاعر حسیب الله احراری چې د طالبانو د استخباراتو له خوا څکم دوی میاشتې مخینی ول شوی وو، نن یې د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته خوشی کېده تایید کړه. طالب چارواکو د شاغلی احراری د نیول کېدو او خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو له خوا د نیول شوی افغان خبریال عبید الله بیدار کورنۍ هم تایید کړی چې هغه د یکشنبه په ورځ له توقیفه خوشی شوی دی. نوموړی هم تیرونه په ناڅرګندو دلایلو د طالبانو د استخباراتو د ادارې له لوري نیول شوی و. مشهور افغان ویان دوبلر او دیپلوماتور عبدالحی عابر د خپل مړینې خبر رد کړ. نوموړی نن سه شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ژوندی او روغ دی. د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمیر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړي. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنویو کې کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار ته څیرمه نن مازدیګر د جمرود په سیمه کې په یو انتحاري برید کې د پولیسو یو چارواکی ووژل شو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سیمې د پولیسو ویندوی زهیر اپریدی وویل پېښه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو افسر په دوه مشکوکو حمله کوونکو پسې یو جمعه ته ننووت او د پولیس افسر له ننوتو سره سم انتحاري خپل واسکټ وچاودوه. پولیس ادعا کوي چې د ځایي اوسیدونکو په مرسته یې بل ځان مرګی ژوندی نیولی دی. د ملګرو ملتو د اتمي انرژي اداره وایي متخصصان د اوکراین د زاپروژیا د اتمي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلي دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اتمي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلي دي. او د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد له موافقې ووته. د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران غواړي د جګړې ځپلې اوکراین د ګاونډیو هیوادونو د بزګرانو لپاره د غلې بیې هم ثابتې وساتي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان له بندنو چارو وزیرانو سره پر افغانستان شخیدلې. په ورستي ورځو کې تو امریکایي چارواکو له پاکستاني مشرانو سره خبري کړې.
طبیعتاً چې پاکستان به امریکای ته شکایت کړي او د امریکای د کومک وختنه وکړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان استازي ویل ملګرو ملتو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر و نه کوي. معلولان له خلکو شکایت کوي.
زه روانې معلومات د سیو غو کوشي چې نه ګټای یا د سی بل خوري ورته وي بیړې یا ډندې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټوئیټر باندې کښلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو سرداری د ترهګری د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغیدلې دي. جزئیات د امید ظاهر مل پرابور کوي.
افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل منځي خبرو یو مهم بحثو. درې واړه وزیران پرون د افغانستان په اړه غږیدلې او تر یو حده د دې خبرو اترو جزئیات رسنیس کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه خبر پاڼه کې ولیکل. دواړه لوریو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغند ملګرتیا په اهمیت تاکید کړ. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه هم خبرې کړې او تر څنګ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا تیر شپه ناوخت د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ایزو اندېښنو په اړه هم خبرې کړې دي. دواړو لوریو ندی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي. خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پاڼه کې د خغلی بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی چې پاکستانی ولس د ترهګری زبریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدار همکارۍ لپاره په خپل ژمنو ولاړ دي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په ورستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو همغږېدلې، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نوومبر په 12مه یو هوکړه لاسلیک کړ چې پر بنسټ قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستو په چاره کې مهم رول هم لوبولی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ثبات خبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو شخیدلې ده. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستانی او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو پاړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکایانو په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مختبه وله، یو جنگ د تروریزم په مقابل کې او بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې. او د شورشیانو مقابل کې جنگ ختم شو، دوه معاهده امضا شو او شورشی په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د غوی قوتونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې زما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نور متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حملې کوي. طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړي د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حملې کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې په همدې کوي او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي هغه هم مهمه ده، چون طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی مګر ثبات یې نه دی راوستی. ثبات خو هغه وي چې د افغانستان ټول خلک په خپله خوښه یو نظام جوړ کړي او هغه ټولو ته د قبول نظام وي. هغه ته حالت نه
د ترهګرۍ او اورپکی فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریزونه وسره ډیر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات څنګه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضي ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولای شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان به دا توقع لري چې امریکا د ټی ټی پی او د هغوی د متحدینو په کیسه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القائدی
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړی هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یو فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدې د سوي چې طالبانو به کړي وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کېدای شي امریکا ته هغه قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي. او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی، نو قطر به هم طبیعتاً چې جواب دي تر یو حده پورې، مثال په توګه د ښځو د کار، د جنکو د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په هکله، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کېدای شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي. خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان په چارو کې د افغانستان پخوانی ځانګړی استاذ محمد عمر داوودزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکل افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت ښودلی دی. نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس را سره دی لدی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنا بللي. ښاغلي مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په لیک کې سره لدی چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک له اخیستو راهیسې د امریکا له تعامل سره سره یوازې خپل چلند خراب کړی دی. مکال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو ورغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي پوستونو ګماري او په ښځو او نجونو باندې په زیاتېدونکي توګه سخت قوانین پلي کوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د لوړو زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نه د طالبانو رژیم نورمال کول. په دغه لیک کې مایکل مکال وړاندې لیکلي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړوونکي وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو دغه هیواد ته سفرونه کوي، او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره ګوري. د هغه په خبره دا اونیزې ناس د امریکا او طالبانو ترمنځ د تعامل لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په خپل لیک کې ویلي، هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، ځکه چې د القاعده فعال ملاتړ او د ښځو او اقلیتونو په وړاندې د دوی بېرحمه ظلمونه یې ستر لاملونه دي. د هغه په خبره د طالبانو سره د لیدو لپاره افغانستان ته سفر کول به د دوی غیر واقعیت لرونکي حکومتداري ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو چارواکی او سیاسي فعال عمر داوودزی وی، امریکا له طالبانو سره ښه استخباراتي اړیکې ولري، خو ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو اوسنیو کړنو ته په کتو له واقعیت لري خبره ښکاري. نوموړي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
استخباراتي اړیکې ولري چې هغه نه حسابي، هغه هر ملک د هر ملک سره لرودلی شي، ډیپلوماټیک سطح باندې هیڅ نه واړي کې زما په فکر باندې نشته دي. او نه یوازې امریکا، په ټوله اروپا، په ناتو، په ټولو آزاد ملک اوس په ممالکو کې حکومتونه د فشار لاندې دي چې دغه د تعامل سطح د طالبانو سره لږه ټیټه کړي، ځکه طالبان په دې وروستیو کې غیر مسؤولانه اقدامات کوي او غیر مسؤولانه بیانات ورکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه داسې مهال افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر خبره کوي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د دوی وین زبی الله مجاهد له دې وړاندې په زلونو له امریکا او نورو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشیر له ځانګړي همغږي کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبري کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشیر همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کار سره په لیدنه کې په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د شزو او جنو په دوامدار اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی دی. د دې موضوع جزئیات زموږ همکار درکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي یاسف درانی وایي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړې. یاسف درانی تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دې لیدنه کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو، د ښځو د حقونو، د بانکي بندیزونو، کنګل شویو پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې. اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کهر سره هم لیدلی، او په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو په دوامدار اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دي چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه. پاکستانی چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره یې اقدام نه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړې ده. شنونکی سمی یوسفزی وایي، له طالبانو سره د پاکستان مخکینیو اړیکو ته په کتو چې اوس ترمنځ ناندری هم شته، بیا هم پاکستان طالبانو ته دا ښیي چې په نړیواله سطحه د رسمیت پیژندلو لپاره یې هڅې کوي.
افغان طالبانو ته پاکستان دا خودل غواړي چې اوس هم مونږ تاسو سره همدردی لرو، مونږ کوشش کوو چې نړیوالو سره ستاسو یو لار جوړ شي او تعامل ته سره ورسیږي، خو داسې بریښي چې افغان طالبان نور ډېر زیات داسې جدي لیوالتیا نه لري چې رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه که دوی د رسمیت پېژندلو ډېره زیاته پروا لرلی یا د افغانستان د خلکو لپاره چې کوم مشکلات ایجاد شوي دي د دغه رسمیت نه پېژندلو له امله هغه باید حل شوی وای.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي، پاکستان د افغانستان اوسنی حالت ځان په ګټه بولي او که څه هم په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه خوخی خی خو بیا هم د افغانستان لاړخه د هیواد مطمئن دی. خغلی شمس ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان اوسنۍ وضعیت د پاکستان په ګټه دی. د نړۍ نه یو ګوښه افغانستان، د نړۍ سره بې ارتباط افغانستان، او پر پاکستان باندې متکی افغانستان د پاکستان هغه اهداف چې د دغه اهدافو تر لاسه کول لپاره دوی 16 سرمایه گذاری کړي ده، نو د اوسنی وضعیت نه د افغانستان دوی مطمئن ښکاری.
یو بل افغان شنون کې شفیق همدرد وای د چلیوي خو پاکستان د طالبان حکومت ځان او نورو ته د یو سیمه ایز ګواخ په توګه معرفي کوي او ورسره د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم کوي. خی چې پاکستان تل د افغانستان په اړه متضاد سیاست کړی.
په تیرو 16 کلونو کې د هر نظام مخالف چې دوی ساتلې دی او په یوه زمين کې د نظام سره اړیکې هم چې دی هغه ساتلې دي. نو زه فکر کوم چې پاکستان په خپلو ستراتیژیکو موخو پسې دی او د داسې متضادو سیاستونو په وضع کولو سره دوی غواړي ځان هغه خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسوي.
د طالبانو د حکومت 2 پوره کېږي خو لا هم د پاکستان په ګډون هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې حکومت د رسمیت پیژندنې په ټولو شرایطو برابر دی، خو بیا هم نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه ورکړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اندونیزیا کې یو شمیر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په خبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اندونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلي دي. د دې موضوع تفصیل نرګس مومن حسنزی څخه اورو.
دا په انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد پولیس له خوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او لدی ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د سولیز اعتراض مخاوني نيسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلکې وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13-14 ساعتونو راهیسه لا هم پروختون کیدی.
4 ساعت شد در
شفاخانه بسر میبرد. افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي، ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلي کده.
دلته 12 کاله پورې شوې دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته موږ ته نه کار اجازه شته ده، نه ډرایوینګ اجازه شته ده، زموږ اوسه پورې کارونه نه دي شوي. دوه کاله کېږي موږ دلته پروټیست کوو.
یو شمیر افغانان وای چې آسترالیا ته د تاګ لپاره 2 کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګارتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. سانی لیکلی چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزه شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې په خوا په کال کې 300 او اوس د کال زر تنو ته جک شوې دي. په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شئ.
په خبرونو کې مو دا ښه خبر درلود چې د مشهور افغان هنرمند، ډیپلوماتور، ویاند او دوبلر عبدالحی عابر د مړینې خبر ناسم دی. د دې د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپور شو. البته د ځینو ملګرو د دې مړینې خبر له یو بل سره شریک کړ. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده. د پپایل کې داسې وویل:
بیر صاحب، خرغلی ازادي رادیو ته، لومړی خو په مجازي نړۍ کې ساسي د مړینې خدای مکړه خبرونه خبر شوې دي. د خپل صحت په اړه باندې لومړی زموږ اوریدونکو ته یو ډاډ ورکړي.
ډیر زیاته مننه چې زما سره اړیکه ونیولې. زه په خپل له پرور ورځې راهیسې خبر شوم. زیاته دوستانو ما سره اړیکه نیولې وه. هغې جملې نه تاسو مهرباني وکړه ما سره مو اړیکه ونیوله. لکه چې تاسو ویله، مجازي نړۍ ده، زیاتره مجازي خبرونه هم ورکې خپرېږي. خو زه تر دې دمه فضل د خدای دی روغ جوړ یم، ژوندی یم، دا د احساس سره مستقیمن خبرې کوم. په یو حساب لږ څه خوښي نه ځکه شوم چې د مړینې خبر دی. بیا خوشحاله په دې شوم چې له اقل د ځینې دوستانو، ځوانانو او خایز ما پسند سپینګیرو په یاد کې په پاتې وم چې دا خبره نشر کړی. خو بیا هم د دروغو پاک لید از درد دست هم دا یو
ناسم خبر و ژوندۍ اوسه. عابر صاحب، تر ډیره پورې یو نیوکه ډیره دا کیږي چې افغانان په ژوندوني دغه خپل ویاړلي خلک نه یادې. خو خدای مکړه کله چې بیا وفات شي یا د مړینې خبر خپاره شي، بیا د تسلیت یو ډیر اوږده پیغامونه راځي، یو په بل پسې راځي. ای، دا یو سم عمل دی.
بله، دا یوازې ښایي دلته په دې ټولنه کې دود نه وي. زیاتره همدغسې کېږي چې هغه وخت چې تاسو ژوندي یاستئ. زه د خپلې ټولنې نه، د خپلو خلکو نه خوشحاله یم. څو کاله چې د خپلو خلکو په خدمت کې وم، واقعا د دوی په منځ کې یعنې زما په اړه یې ډېر ښه نظر درلود، ښه احساسات یې څرګندول، زما نه یې ښه یادونه کوله. خو چې د مړینې وروسته هم په دې آشفته بازار کې په داسې یو حالت کې چې دا په ټولنه کې روان دی، د مړینې وروسته هم چې دې څوک یادوي، دا هم د خوشحالۍ ځای دی. په یو حساب خوشحاله یم، په بل حساب بیا هم هغه خبره ده چې خبر کاذب دی. خو بیا هم مرګ حق دی، یو ورځ نه یو ورځ به حتما دې ته ټول لبیک کوي.
تشکر. عابر صاحب، تاسو ته په افغانستان کې د دوبلاژ یا د دوبلې د بنسټي خودونکو لقب درکول کیږي. که څه هم اوس د افغانستان د مطبوعاتو له ډګره ماتمن معلومات لرئ چې وضعیت په څه ډول دی، فعلاً کراش مې یوه لنډه پوښتنه ساس د اوسنیو فعالیتونو په اړه باندې وپوښتم. څه فعالیت شته په هغه برخه کې نشته؟
رښتیا خبره خو دا ده چې نه تنه زه، ټول هیوادوال، ټوله نړۍ، هغه څه چې نن په افغانستان کې تېرېږي ټول شاهدان دي ګوري. بیا مخصوصا د رسنیو په هکله چې راشو، زیاتره رسنۍ وتړلې شوې، زیاتره ژورنالیستان بېکاره پاتې شول. د هغه جملې نه هغه برخه چې لکه تاسو چې وویلې، زمونږ هغه پروفیشنل و یا زمونږ مسلک و، هغه خو هېڅ هډو نه شته. نه کوم فلم شته، نه سیریال شته، نه دوبلاژ شته. زه خپله هم هېڅ ډول ژورنالیستي فعالیت نه لرم، بس هغومره کار چې خدای قسمت کې کړی و هغه مو وکړ دې ټولنې ته. او په دې هیله یم چې بیا یو ورځ رسنۍ وغوړېږي، بیا یو ورځ څه ناڅه پرمختګ ایجاد شي، څه ناڅه زمینه او فضا ایجاده شي ژورنالیستیکي کارونو ته، هنري کارونو ته. خو زما په خپله نن سبا هېڅ ډول فعالیت د رسنۍ سره نشته، متاسفانه.
عابر صاحب، که زما وروستۍ پوښتنه وزه لنډ وکړم، چې دغه ډول یو ورک برخلیک د افغانستان د مطبوعاتو په هره برخه کې، چې خپله دا دوبلاژ هم یوه برخه ده، د افغانستان په مطبوعاتي بهیر باندې او د افغانستان مطبوعاتي کورنۍ ته څومره صدمه ده او که دوام وکړي څومره زیان به ولري؟
بیا هماغه خبره ده، که چیرې راشو د رسنیو هغه ستر رول ته، د رسنیو هغه پراخه فعالیت ته چې نن سبا په ټوله نړۍ کې لري. په افغانستان کې نن سبا رسنۍ یوازې، یعنی دا زما نظر دی، یوازې په نامه پاتې دي او هغه په ډېر محدود حالت کې هغه خپل خپرونې کوي. دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي، نن یوازې موږ تاسو کولی شو د خبرونو یو څه ناڅه څرک وګورو، نور فعالیتونه ګورې. نه د هنر پاک له فعالیت شته، نه د فرهنګ پاک له کوم فعالیت شته. پدې یوازې سیاسي اړخونه څنګه فعال دي، هنري اړخونه خو هډو نشته، نه کوم فعالیت ورکشته، نه د دین هم کوم څرک لګي، ځکه هغه څه چې دوی وزه کړي دي، هغه څه چې د دوی په آن باید په رسنیو کې راشي، له بده مرغه د افغانستان رسنیو دپاره یو لویه ضایع ده، یو ډېر تور برخلیک دی. آینده زما په نظر ډېره روښانه نه ښکاري رسنیو ته، مخصوصا په هنري او فرهنګي او په دې ډول فعالیتونو په برخه کې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې سات لنډ خبرونه واورئ. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه مړه شوي دي. له دې خبره وروسته په یو بل خبر کې وویل شول چې نن د پروان ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شوی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغه کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وای متخصصان د اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل زد ماینونه موندلي دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د اروپای اتحادیه د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څول اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افریقایي هیواد مالی پر دریو چارواکو بندیزونه لګولي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه چارواکو د روسیې د اجیرو جنگیالیو له ډلې واګنر سره اړیکې درلودي او د 2021 کال په دسمبر کې په مالی کې د دغو جنگیالیو حضور ته زمينه برابره کړې وه.
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله د خوشاله او روغ پوي. دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمتوګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار را پیلولای شي. په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولې له دې یورو
یو د مکتب فشار د سنوي د کورس او بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله، یو د ډال خطر سي پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ورکوله. شیان موږ خپل خز د کړي اوس سم زو سي پلار ته کې نه استل شي پختنه کول ديار میاست په پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نه استل چې مزدا هغه هم دی دا وته بیا وهل به هم ټکول به نو مې مراد باندې کې خود اس تقیر اور به دی بیا سي کورس تللو د زړه مو کورس نه کې سي کورس تلار سي مکتب ته.
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځانې بخیا غو ته نه وایي تا څنګه زداد کنه سیز داد هم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارڅ بیا ټول زوای دیو سم نام زړه توري استاد نام بخیزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښتل چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا سره کمی جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دی باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وسترې وتلې ده. که چېرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدیر مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې سیو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلق ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ پټونه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولونه نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړه ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني، هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګر چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنه کوي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې د کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یو مناسب دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅنه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تېرېږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ ټو ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تا پسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرون زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره زید کوي چې دا څنګه نما دي تر زه نمانه پورته سو، یاد مانې مماز دي مانه پورته سو، یاد خاله زوی یعنی اما زوی څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار شوانی کوم. داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي زده ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې رایوځای کړي، قربانې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي ویګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغون استفاده کړي. دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو تر هزار سره ولري اډیا ولري، خو اډیا ده څه دا اډیا دي دا واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یه د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول به دي، اما پروتوکول به دي، اما خطونه به سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانی چې کې لسلک افغانی درکې شلک سلک درکې ما اړیا به سای تازه سره به شریکی نیمستوي نیمه زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سحر وایي کا د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه بتر لاس کړی چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي
کته هم تړي ک ناکام هم سی ولې په دې ارزسته د تجربه وکړي ځکه ډیر څه فلاس درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده سموږ همیشه د خوانځي او پانتون د ډول روزل سی وي سموږ باید لنور سر کار وکړو مو باید دی ادارې برخه وسیګو مو باید په یو جی کې کار وکړو مو دا هتاه په دغه ټول د خوانځي او د پانتون په دوره کې مو ته دوه لیکچر به دی ډول نه راکول کی سموږ خپل څنګه وایډیا رامنځته کوم ان په ټول کې ذهنیت یو ډول پامنځنه کې دی برخه کې نه دوم ډېرې وخت دی عملاً محیط ویني چې خلک ګلاب دی برخه کې ناکامیږي ول دی پلان کې تجربه زما تجربه فرق کوي دیغه علاقمندي زما علاقمندي فرق کوي دیغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي کته تی وایډیا ناکامم کې تا ته د سلو نه ایډیا او الهام راځي نور فرصتونه پیدا کوي نور خلک پیژني نو په ټوله کې ته دوم کار کامیابیږي عملاً خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامي ما ول دوم ناکامه کړي و خو درې مټیز کې کامیاب کم یو دلیل دا اوس یو غي نه ما کافیان زبندې کټه واسطه او دا فکر مې وربند نه وکړ چې واځي اول ایډیا ولاړه ډېرې وخت اول ایډیا کله ممکن خلک ته چونه کې مونږ ته د نورو ایډیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلیږي اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراستری وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولې شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کومه لاره تعقیب کوي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کوم خبرو ته پام وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو لې وروزون کې اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولای شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کېدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نشي کولای څلور سوه زره نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرره ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده کنه دوی به پیسو هم کولای شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او خپل لمړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي که یو نفر ته دفتن ته یو میلیون ډالر ورکړي هغه آسان کول چې دوه درې کورونه ور باندې واخلي په کرایه ورکړي دا یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لار پیدا کوي او هغه د حل لار اقتصادي کوي یعنی تجاري کوي انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي یو میلیون افغانۍ جوړ کړي ډېر کسان موږ پیژنو مثلا ته اکثرا دا نمونه یادې مارک زاکربرګ کول پیسې درلودل چې فیسبوک کې شروع نه درلوده اما د ده آیډیا دونه موفق وو چې وسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي په اقتصاد کې یو استراتیجی په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کړي که یو کس پیدا سی وای چې زه کولی شم تا پیسو باندې تجارت وکم شاید یاله ډیر کسان پیدا کړي چې دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پېښ کړی او کوم خبره ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي چې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوښوال دي چې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره د مخامخ تیم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې جدي باندې فکر کوو، درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو، نو زه ورته وایم چې که 15 کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کول چې نورم فکر زته ایجادې په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږې دا ایده دې روښتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو دوی دیو کې چې هر کوم تومره ایده چې لري، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایده څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایده کولی شي چې وشا ایده مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته داری چې دغه ایده بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایده لري اول کار شي دوی کې زی دفتر نیسي، بیا یا د دې کې چې اجل یو ویب سایت اوسه جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید شانه باندې مصرف نشي، خو څنګه ځوانان چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، دا وي ارتیا باندې پوښي خپل ایدیا پخه کې پیسې تلا بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو بزنس خپل شو ودرېد، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفترونه نیسي، بیا کولی شي نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایت شان جوړ کړي. نو په ټول کې باید ډیر کوشش وکړي جرأت وکړي. که تاسو وبیرئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښینئ، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړور دی وخت بلگی چې برنګ د کابل اخلما ډیر خوونا می اوس هم د پی خبر دی انتو آیا چې سشوي زور ورا د حجری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری
توري مې د شپې انډي والا نو ما سوتن مې د پرې انډي والا نو پدے انڈی والا غرو سن میں ہم پدے انڈی والا دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے